کړی دی. د روسیې د بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل لاوروف او جعفری د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خپلو کې خبرې کړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوی اوریدای شي. اوس هم ګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي. ګڼو لویدیځو رسنیو او ورځپاڼو په کندوز کې د امریکایي الوتکې له لوري د بی پولي ډاکټرانو د روغتون د بمباري موضوع بیا راپورته کړی دی. ګارډین برېټانیا یو رسپانې د بیپولي ډاکټرانو په قول ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کندوز ښار له نیول کېدو وروسته پر روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 23 تنو ته لوړ شوی دی. پخوا په دې پیښه کې د دیرش تنو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی و. خو د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي چې له دوه میاشتې تحقیقاتو وروسته څرګنده شوه چې په دې پیښه کې 23 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې 14 کارکوونکي، 23 ناروغان او د روغتون 4 کارکوونکي شامل دي. له دې جلا د بیپولي ډاکټرانو ټولنې تیرونی د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه د بې پري څېړنو د غوښتنې لپاره د 15,000 تنو لاسلیکونه سپینې ماڼۍ ته سپارلې دي. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې له لوري د کندوز د روغتون د تلفاتو د تازه شمېر په اړه د معلوماتو له خپرولو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یونما د هغې اعلامیې یادونه کړې چې د شنبې په ورځې د کندوز د جګړې د ملکي تلفاتو په اړه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز د یونما له قوله وایي چې په سپتمبر کې د طالبانو له لوري د کندوز ښار له نیولو وروسته په دې ښار کې په څه باندې دوو اونیو کې 209 اتیا تنه ملکیان وژل شوي او 1595 نور ژوبل شوي دي. یونما وایي چې اکثره ملکیان د ځکنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندوز ښار برید وکړ چې د اکتوبر تر 14مه دوام وکړ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو پورې خبرونه کوي. د دې خبرونه په دوام کې ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. د افغانستان دفاع وزارت په امریکا کې د درکه شویو افسرانو په اړه وایي چې د حقوقي تیښته یو شخصي عمل دی. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
کته هم د لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه د په غربي هیوادونو کې د زده کړو لزای له درکه او یا د هلته د پناه غوښتنه وکړي، خو افغان چارواکي دا کار فردي عمل ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا کار هیڅ کله هم د نورو افغان ځواکونو روحیه او اعتبار نه ضعیفوي. ښاغلی وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په سلګونو افغان افسران په لویدیځو اروپایي او عربي هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي.
مونږ د هغه کسان لیږو چې هغه مطمئن وي او هغه دلته تضمین شوی وي. د هغوی په هکله باندې دلته پالیسي موجوده ده، خو ټولنه ده دې کې که یو نفر یا دوه نفر خپله دنده خوشي کوي او هلته تختي، دا معنا د دې نه ده چې ټول محصلین زمونږ ورباندې بې باوره شو. د هغوی په هکله څېړنې روانې دي چې کله څېړنې سرته پای ته ورسېدې مونږ هغوی په هکله معلومات ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د هوایي ځواکونو دوه افسران د امریکا د متحده ایالاتو په جورجیا کې د زده کړو له ځایه تښتېدلي دي. له دې وړاندې په 2014 کال کې هم د امریکا د ماساچوستس څخه د ملي اردو درې افسران کوم چې په زده کړو بخو تښتېدلي او بیا د کاناډا سره په پوله امریکایي پولیسو نیولي وو. د دفاع وزارت یو بل نظامي هم شاوخوا کال مخکې چې د انګلستان په یو غونډه کې باید د افغانستان بیرغ لیږدولی وای، د مخکې د لندن په هوایي میدان کې پاتې شو او دغه هیواد پناهی وغوښته. په 2010 کال کې بیا یو ځایي 12 افغان عسکر د ټیکساس د نظامي زده کړو له مرکزه تښتېدلي وو. د چارو کارپوهان وایي په ادارو کې نامناسب چلند، اقتصادي ستونزې او د هیواد بې ثباتي د دې لامل کېږي چې خلک په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو ته زړه ښه کړي. د نظامي چارو یو کارپوه شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دی وایي طبیعي ده یو څوک چې په نظامي او یا کوم غیر نظامي ارګان کې کار کوي هغه ته باید ژمنه هم ولري. هغه پریکړه چې په اداره کې یو نیم کوم غړی کوي نو طبعا یو شخصي عمل دی، خو دا کار په ټول سیستم منفي او مثبتې اغیزې لري.
مثبت یا منفی میاد شب کشه.
ښاغلی میاخیل په دې اړه دفاع وزارت ملامت نه ګڼي او د افسرانو دا ډول تېښته لکه د دفاع وزارت په شان فردي عمل ګڼي. نوموړی وایي دا تېښتې په داسې حال کې کېږي چې دفاع وزارت بهر ته د سرتیرو د لیږلو پیاوړی پروسیجر لري، نو په کار ده چې په داسې وخت کې تلونکي کسان د تېښتو په ځای خپل ښه استازیتوب ته پاملرنه وکړي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د پوز ویان جنرال آسم باجوا وایي د دغه هیواد پوزیانو په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضربې عصب په نامه پوزي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 تروریستان وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه له منځه وړي دي. بجوا همداراز وایي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوز 3400 سرتیرو هم سرتیری هم وژل شوی دی. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبی مهمن راپور واوري. په دې اړه راپور چمتو نه دی، خو اوس د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور لرو. پرون په فرانسه کې په دې اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. په دې غونډه کې د هوا د تودوخې په اړه فیصله شوې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل: فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون نه ځپلی. د ده په وینا د دې هیواد د یخ کنګلونه په ویلي کېدو دي او د آبو هوا نامنظمو څپو دغلته پر کرنې ناوړه اغېزې کړي. ښاغلي ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمني د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر یوې نیمې درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندې شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د ژوند رنګونه
شفیقه نوری ده د کابل پانتون دیشه به ادبیات او پانسی د سلورم کلمه سره
اوس مو ازمینې روانې دي. څنګه دي ازمینې؟
ازمینې ډېرې ښې تیریږي، یعنی ځینې ډېرې فوقلاده، ځینې خرابې، ځینو کې نقل او ځینو کې ډېر درسونه. نو ښه روانې
کومې ازموینې دې ډېرې فوقلاده تیریږي؟
ما یعنی کومه ته چې مخکې له مخکې ډېر زیات چمتووالی نیولی او زما څلور مضمونونه تیر شوي دي. په څلور مضمونونو کې مې ډېر ښه چې تیر شو هغه د عروسو امتحان.
هغه ولې ښه تیر شو؟ په هغه کې دې مطالعه ډېره کړې او که نه نقل زمینه ډېره ښه برابره شوه؟
نه استاد، نه خو نقل نه کېږي. استاد ډېر فوق العاده دیکتاتوري لري، سیاست لري، خو داس مورته والی یعنی مخکې مې چمتووالی ډېر زیات نیولی.
څه فکر کوې کله چې نمرې راوځي نمرې به څومره؟
زما د په انو تقریبا نوی ونه خو باید پورته ویسم.
نور هغه مضامین چې تا امتحان ورکړی دی او خراب تیر شوي، هغه کوم کوم دی؟ ولې خراب تیر شوي؟
ډېر چې زما خرابه تیره شوه هغه زما د ادب تیوري ازموینه وه چې ډېره خرابه تیره شوه.
لامل یې څه؟ ولې
لامل یې دا و چې مونږ مکمل چپتر نه و ختم کړی. بس استاد زه خبره شوې نه وم، استاد ویل چې مکمل چپتر ولولئ. ما ته چا په ټلیفون کې وویل چې مکمل مل ولا تر دې ځایه ولوله، بالې دې نه د تمرین نه سوالونه راځي. وا چې سوالونه راغلل نو د پاده مرغه چې ټول د آخر نه ومه نو بس.
نو بیا د نقل زمینه برابر نه شوه؟ عقل چې سړی په کار واچوي بیا نقل هم کېږي که نه؟
ژوند کې یوه خبره ما ځان سره پتیلې ده چې زه به هېڅکله د غلط لار نه مخکې نه ځم او نقل به نه کوم.
د مرکې په پیل کې تا وویلې چې کله په عقل او کله په نقل او کله څنګه او کله څنګه.
یعنی زمینه مسایدا وه خو یعنی ما ونه کوو پر چې نو استاد ما ته ولاړ اوسي نو یعنی فکر نه کوم چې دونه چرا ته شم کولی.
که چېرته داسې امتحان دي وي چې په هغه کې یو سوال ستا نه وي زده او د نقل پوره فوق العاده زمینه درته برابرې، بیا نقل کې؟
یو سوال مې نه وي زده نو طبیعي خبره ده چې کوشش نه کوم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آی کلمو لیمڅه استعمال کړي؟ کمو نوی استعمال کړي نو حتمی به مو د لیمڅه د ارزښت او جوړښت په اړه لچا وریدل وي. په افغاني ټولنه کې لډیره په خواره هيسي لیمڅه ته ځانګړی تبرک او ارزښت ورکول کېده او په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده